دیوی قبیله کاکړپوري منسوب دي. خو دا لسوز او ګدازه ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړۍ غاړې لیکل شوي وي، ګڼې چاپ شوي هم دي، او نورې یې سینه په سینه له یوه پشته و بل ته راانتقال شوي دي. ښایستې که ستا رضا ده، ستا د قام به دي پر ما ده. اوریدونکو، د کاکړۍ غاړو د جوړښت په اړه محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهن مل اجمل ښکلي سره مرکه کړې. د اوریدلو بلنه یې درکوو.
اصلا د ولسي ادبیاتو د رامنځته کولو په باره کې خو سړی دقیق تاریخ نشي ویلی، کنه چې مثلا په دې وخت کې رامنځته شوي دي. نو په همدې اساس باندې د کاکړۍ غاړو په باره کې هم سړی څه نشي ویلی. البته نظرونه شته دي، مثلا په دې ځینې خلک وایي چې دا کاکړو ته منسوبې دي، یوازې کاکړو کې رامنځته شوي دي. نو په دې اساس باندې د کاکړۍ غاړې وایي. خو موږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړۍ غاړې لري، کنه. نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده. البته موارد بیلابیل دي، خو زه فکر کوم چې دا د کاکړۍ غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان. که موږ یې په یوازې کاکړو پورې محدوده کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وګڼو، یو ژانر یې وګڼو، صحیح شوه. اوس په دغه کې کاکړۍ غاړې چې دي عموما د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري وي، خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري. مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي، بیا دیار نه سپی وي، بیا ما او نه او دا په اخره کې راغلي وي. کاکړۍ غاړې دوه مصري وي، کله کله هم مقفا وي یو ډول، او د سپو له پلوه برابرې وي. کله نه وي مقفا، یعنی یو ډول قافیه نه لري، خو نظم به کې وي که نه. نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم، مطمئن په همدې شکل باندې بیلابیل شکلونه ما لیدلي. خو دوه مصري وي، یو تقریبا یو مرسپی لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شانتې شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاړې په همدې خاطر د دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي. لکه سړی چې یو سړی پسې غږ کوي که نه، موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ماته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه، او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظی خوندې کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند، د هغوی هغه محرومیتونه، هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري.
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه. لکه د لنډیو غوندې خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بیلابیل هم شته. خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي، او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې اساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول په کار دي، راټولول یې په کار دي. سو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه. خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وبي شي، سړی د موضوعاتو له پلوه وبي شي. کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه اسانه کوي دی اوسه شي درک کړه چې وبیشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کار بوشي، راټول شي او دغه شانت بیلا.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه؟ که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اصلا زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پامدغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو له لارې را انتقالېدل، یا به مثلا په بیلابیلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو دا ولسی ادبیات به را انتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو د هغې د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده، خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر هنر او بیا موسیقي، موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغو ژانر، په دغه فکلوري ژانر باندې، یعنې په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول یې کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا دې دپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کیږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کیږي که نه. نو دې دپاره هم مهمې دي، او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري، نو په کار ده چې محفوظ یې
کړو. استاده، که چېرته موږ لنډۍ را واخلو، یو ځلې چې ولولو دستي مو یادیږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادیږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنې که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي، نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه، د ما او د نه، مثلا خامخا به ته یو کې درې وي، یو بل کې به نه هڅپی وي، او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې، نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات، متضاد موضوعات راغلي وي که نه، یعنې دو متضاد موضوعات زده کړه د حافظې دپاره لږه غوندې سخته وي، صحیح نه. او په کاکړۍ غاړو کې یوه موضوع وي، یو دغه راغلی وي، نو ګمان کوم هغه عامو خبرو ته ډېر زیات نږدې وي. نو کاکړۍ غاړې چې که سړی پکې ډېر کار وکړي، په اسانه زده کېږي، په اسانه حافظې ته راځي. خو دا ده چې موږ ورسره زموږ ذهن ورسره ډېر عادي نه دی، نو دا یو مشکل کېدای شي.
استاد اجمل وایي چې د جوړښت له مخې کاکړۍ غاړې په 5 ډولونو ویشل شوي چې هر یوې ځانګړی خوند او رنګ لري. د پکتیا اوسیدونکی عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی، خو یو شمیر پخوانیو هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري.
لن کمیس باد وهي خیږي د کور په چړای، و د سرې خولۍ هلکه د پستې غیږي لایقه، زه د کړم د چول ملنګ له غاړې واچولم. دا تقریبا درې دانې کاکړۍ وي. دا اکثر وخت د ژوب په کاکړستان کې ویل کیږي، هلته معمولا ډېر خلک وایي.
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابرزی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړۍ هغه شعري فورم دی چې وایي اته سیلابه وي، او دا پښتونخوا په یوې محدوده سیمه چې هغه ته کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کېږي، نو په همدې خاطر ورته کاکړۍ وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کېږي. کاکړۍ هم د لنډیو په شان ارزښت لري، که هغوی له هغوی نه زیات ارزښت نه لري، له هغوی نه کم ارزښت هم نه لري. او په دې کې هر ډول موضوعات، که دینی، عشقي، سیاسي، وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کېږي. مثلا ویل کېږي چې یو وطني کاکړۍ ویلی شي چې لکه خدای دې مل سه حسن خانه زه د سرو ګرمیان له دا و سیلابه ده او یو وطني بڼه ده.
شین خاله نجونې لاښي دي، په لاره ځي، له خندا شنې دي. کاکړۍ غاړې یوازې د سړو له لورې نه دي ویل شوي، اکثره یې ښځو هم ویلي او د خپل زړه غږونه یې پکې ویستي دي. د لغمن اوسیدونکې حلیمه وایي که چیرې دغه صنف ته د لنډیو په اندازه کار وشي، نو ډیر به مشهور شي.
کاکړۍ غاړې د شفاهي ادبیاتو یو صنف ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي. دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده، خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي، او دا ما ډېر اورېدلې، ډېر خوندورې. اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي، دا سوال په ځواب په طریقه ویل کېږي.
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي. غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي. د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړې هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی، که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي، نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي.
د کاکړۍ بابا وایم چې د فولکلوریک له موادو څخه دي، هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې، خو اوس اثرات بیخي کم شوي دي، ځکه یو خلکو ذوق هم ورسره کم سوی د ځکه څو هنرمندان لخوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو باید هنرمندان ورته کار وکړي کره کار د خلکو ذوقونه هم راویښتي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره د مجلسي اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کېږي او یو رقم نارې دي په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال بجاو شکر ډیر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډیر خوږ دی خلک باندې خوږ لګي دغه راځوندی کې سره لدی چې نو وختونه کوي خو نو وختونه هم خدي هغه څه چې لرو هغه دم د لاس نه ورکې هغه صنفونه هغه مکتبونه دم ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لک لنډې دي کاکړې دي نارې دي دا شاندې ځان سره وساتي ډیر خوږ دی په پښتنو خوږ لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړې غاړې راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مرګ له ګواښه وژغورل شي د یادونې دی چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیمن اړیکه پیدا کوي کچېری امن وینو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې وایي لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کری غیر ووزی ځوانان به ورته اتونه او نڅا یو کړی چې له همدغه لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلا بیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو کوم رادیو تلیکونه راستول په تیم دادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خې چاري